یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
سلامونه ستړي مشه په کابل کې د غرمې 12 بجې شوې. خبری خبرونه کې مو درته د افغانستان سیمې او نړۍ مهمه ورستي مطالب راټول کړي، خو پایلې په خبرونو وکړو. تکل شوې ده چې سبا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې د افغانستان د ښځو او نجونو د حقونو پر مسلې بحث وشي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان سرپرست استازی نصیر احمد فایق ازادي رادیو ته ویلي چې د غونډې برخوال به د ښځو او نجونو وضعیت وارزوي او د حل پر لارو چارو به بحث وکړي. د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو لپاره د نړیوالې ټولنې یوه اساسي غوښتنه د بشري حقونو په ځانګړي ډول د ښځو د حقونو رعایتول دي. طالبانو تر شپږم ټولګي پورته د نجونو خوندزي بند کړي دي او له یو شمېر ادارو یې ښځینه کارکوونکي ایستلي دي. د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق یو ان اف پی ای وای په پکتیکا کې په 13 کورونو کې د روغتیایي خدماتو د ترسره کېدو په هدف مرکزونه پرانیستي دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق استاد الکساندر بودریزا پرون سه شنبه په ټویټر لیکلی چې په دغه کورونو کې امیدوار ښځو، مندو، نوو زیږیدلو ماشومانو او کوچنیانو ته شپه ورځ روغتیایي خدمات وړاندې کیږي. څلور میاشتې مخکې په پکتیکا کې یوې زورورې زلزلې شاوخوا زر کسان مړه کړل او په لسګونه نورې ټپیان کړل. خلکو شکایت کوي چې معیاري روغتیایي خدماتو ته لاسرسی نه لري. په زلزله کې ګڼ کورونه هم تخریب او ګڼ خدمات یا ټکنی شوي او یا هم په ټپه درېدلي وو. د استرالیا په برسبون کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د شل اورونو د کرکټ تمریناتي لوبه د باران له امله درېدلې ده. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې نومړی بټنګ وکړ چې په ټاکلو شل اورونو کې د شپږو لوبغاړو په سوځېدو 115 منډې هدف وټاکه. د افغانستان له لوري کپتان محمد نبی نیمه سلیزه پوره کړه، ابراهیم زدران 15 او عثمان غنی بیا 22 منډې جوړې کړې. دا ناتو سرمنشي وای په راتلونکو ورځو کې بعد بناټو اوکراین ته هوایي مدافع سیستم وسپاري. ینس ستولتنبرګ پرون په برلین کې د امنیتي غونډې پر مهال له کیف سره دا ژمنه وکړه. روسي د اکتوبر له 10 را پدې خو د اوکراین پر خارونو بمباري زیاته کړې ده چې په ترڅ کې د اوکراین د برېښنا د مرکزونو له دریو نږدې یو برخه ویجاړه شوې ده. او یو څارون کې ډله وای د سوریې د شمال په هغه سیمو کې چې د ترکیې په ولکه کې دي د څه باندې اونې جګړې لکبل اته 50 کسان وژل شوې دي. د سوریې د بشري حقوقو د څار ډلې چې مرکزی دفتر په بریټانیا کې د پرون سشن بول دغه جګړه د یاغي ډلو ترمنځ شوې ده. د اکتوبر میاشتې د پیل شوې جګړې لپاره چې د ترکیې پولی ته څیرمه په یو ناکراره سیمه کې روانه ده، په تیرو څو کلونو کې دا تر ټولو وژون کې بلل شوې ده. سیدا زاده رادیو نه خبرونه واوریدل. وړاندې په خبرونه کې درته مطالب لرو. ایران د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان لپاره د پاکستان له ځانګړي استازي سره په لیدنه کې ویلي دي چې د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو ځانګړي غونډه د رابللو لپاره تیاری نیسي. وړاندې په خبرونه کې په دې اړه درته راپور لرو. هلمند کې خلک د بد اقتصادي وضعیت نه سر ټکوي.
په شیل است تاسو خدای ته جوړ شو، خدای ته ونه تر تر ورسه خو لنجر ولې مې بس اسبی مې کار جوړ زنه نه کار نه مې شو کوم
خیا د سار له لرم بیا د ماشاب له لرم زه دا غیم په جنبر نه سم کومک نه رسر کی دا قدر کی پیدا کم وې سم مې خو
دا بیا د هلمند اوسیدون کی بي بي شيرين واد شي په تیر شل کلن جګړه کې څلور ازامن له لاس اور کړي او اوس دی وی څور لس کسي دي کورنۍ سرپرستی ورتر غړي ده. د چ څنګه د لوی کورنۍ سمبالوي او په کوم ستونزو دغه کورنۍ ته رسیدنه کوي وړاندې خبرونه کې به درته پر راپور کې ولرو. همدارنګه د خوست د باکلوس والی اوسیدونکي وای چې په تیرو دوه لسیزو کې د دوی سیمته د جګړو له کبله هیڅ پاملرنه نه ده شوې. دوی له سرپرست حکومت ځینې غوښتنې لري. دا چې کومې غوښتنې دي وړاندې په راپور کې به درته وایي. په نړیوالو مسایلو کې به د اوکراین جګړې ته تم شو نو ملتیا مو وکړي.
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان لپاره د پاکستان له ځنګړي استازي سره په لیدنه کې ویلي دی چې د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو ځنګړي غونډې ته د رابلولو لپاره تیاری نیسي. د خبره داسې مهال کېږي چې تر دې مخکې هم د افغانستان ګاونډیو او د سیمې هیوادونو په افغانستان کې د روان وضعیت او د بهرنیو ترهګرو د موجودیت په اړه اندېښنه ښودلې وه. شنونکي وایي د لویو قدرتونو د اقتصادي سیالیو او د اوکراین د جګړې له امله افغانستان ګاونډیو او د سیمې هیوادونو پریښودل شوی دی، چې د لامل د افغانستان په اړه د ګاونډیو او د سیمې هیوادونو ترمنځ لیدنې او غونډې هم ډېرې شوې دي. جزئیات به په راپور کې وره.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر امیر حسین عبداللهیان سه شنبه ناوخته په تهران کې د افغانستان لپاره د پاکستان له ځانګړي استازي محمد صادق خان سره په لیدنه کې د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو د ځانګړي غونډې د رابللو خبره کړې ده. نوموړي ویلي چې دوی د دې غونډې رابللو ته تیاری نیسي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت په یو خبره شوې اعلامیه کې دا شوې چې د افغانستان د جګړې له امله دواړه هیوادونه ایران او پاکستان تر ډیر فشار لاندې راغلي او میلیونونه افغانان د هیوادونو ته کډوال شوي دي. په اعلامیه کې د ایران د بهرنیو چارو د وزیر له قوله ویل شوی چې 4.5 میلیون افغانان په دې هیواد کې د کډوالو په توګه ژوند کوي، چې شاوخوا 1.5 میلیون یې د طالبانو له بیاځلي واکمنۍ وروسته د هیواد ته ورغلي دي. عبداللهیان ویلي دوی په افغانستان کې د سولې او ثبات له هغې پروسې ملاتړ کوي چې له امله یې بې برخلیکه شوي کډوال بیرته خپل هیواد ته ستانه شي. نوموړي دغه شان ویلي که په تهران کې د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو د تیر کال د رابلل شوې ناستې مساوي بیا عملي شي، د افغانستان او سیمې لپاره به امنیتي ګواښونه کم او سولې او ثبات ته به لاره هواره کړي. چې د تیر کال په لړم میاشت کې په ایران کې د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې ویل شوی وو طالبان باید ډاډ ورکړي چې هیڅ ګاونډي ته د افغانستان له خاورې خطر نه پیښیږي. په دې غونډه کې د ایران د بهرنیو چارو وزیر په افغانستان کې د یو ټول شموله حکومت په جوړېدو او له دې هیواد سره د بشردوستانه مرستو پر دوام ټینګار کړی وو او همدا ډول یې په افغانستان کې د داعش وسلوالو د ممکنه حضور په اړه اندېښنه ښودلې وه. د ایراني او پاکستاني چارواکو د تازه لیدنې او د افغانستان په اړه یې د څرګندونو په اړه مو د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت لویان احمد زیات تکل څخه هم پوښتل، خو نوموړي په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. خو سیاسي شنونکی طارق فرهادي د لیدنې ته په کتو وایي د لویو قدرتونو د اقتصادي سیالیو او د اوکراین د جګړې له امله افغانستان ګاونډیو او د سیمې هیوادونو ته پریښودل شوی، چې له دې امله د افغانستان په اړه د ګاونډیو او د سیمې هیوادونو ترمنځ لیدنې او غونډې هم ډېرې شوې دي.
افغانستان به مو همسایه های شو.
افغانستاني ګاونډیو او د سیمې هیوادونو ته پریښودل شوی. امریکا اوس له چین سره مصروف فدا او د اوکراین په جګړه کې له روسیې سره سیالي روانه ده. نړیوال ټولنې ته تر هغه چې له افغانستان څخه د ترهګرۍ له اړخه کوم مهم خطر پیدا نشي، د افغانستان په اړه علاقه کمه شوې او افغانستان اوس یوازې نړۍ ته د بشري مرستو پیوي کیسې بدل شوی او بس.
کومکه بشري تبدیل شوه و بس.
ښاغلی فرهادی دغه شان وایي د هغې ژمنې له امله چې د پاکستان حکومت له امریکا سره کړې غواړي پر طالبانو خپل تاثیر ولري او په افغانستان کې یو لړ تغییرات رامنځته کړي، خو د نوموړي په باور دا کار به وخت نیونکی وي او که څه تغییرات هم رامنځته کېږي هغه ډول به نه وي چې نړۍ یې تمه لري. د یادونې ده که څه هم د پاکستان او ایران حکومتونه له طالبانو سره ښې اړیکې لري، خو لا تر اوسه یې په افغانستان کې د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
په افغانستان کې د سویډن کمیټه وایي هڅه کوي کلیوالو خلکو ته په اقتصادي برخه کې د همکارۍ او بیلابیلې زمینې برابرې کړي، چې معلولو کسانو ته له سود پرته د پور ورکولو پروګرام هم پکې شامل دی. بلخوا ملګري ملتونه وایي په افغانستان کې له نږدې 15 میلیون اړمنو کسانو سره مختلفو بشردوستانه ادارو بیلابیلې بشري مرستې کړې دي. جزئیات به د عصمت سروان واورو.
بلګری ملتونه وایي په افغانستان کې بیلابیلو ادارو چې د بشري چارو په برخه کې مرسته کوي روان میلادي کال 15 میلیون کسانو ته په یو نه یو ډول بشري مرستې کړې دي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې یا اوچا پرونسي شنبه په یو ټویټ کې ویلي د مرستې کافي نه دي او ولسونه د ژوندۍ پاتې کېدو لپاره د ملاتړ څو پړاوونو ته اړتیا لري. د دې ادارې په خبره له نړیوالو د غوښتل شوی بشري مرستې 2.24 میلیارد لره لا هم ندی ورکړی شوی. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر د روان کال د 4.4 میلیارد ډالرو غوښتنه کړې وه، خو تر اوسه یې یوازې 1 میلیارد او شاوخوا 900 میلیون ډالر ترلاسه کړی دي. هر ورځ ګڼ اوریدونکي د افغانستان له بیلو بیلو برخو د آزادی رادیو پیغام ثبتون کې ماشين کې د مرستو لنه رسیدو شکایتونه ثبتوي. دغه کسان چې ډیرې د افغانستان په لری پرتو سیمو کې ژوند کوي وای د دوی په سیمو کې د کار روزګار او اقتصاد ملاتړ زمينه نه ده برابره. په همدې حال کې د افغانستان لپاره د سویډن کمیټه چې روانه اونۍ په افغانستان کې د فعالیتونو څلويش کاله پوره شول وای په پام کې لري چې په کلیوالو سیمو کې د بسیاینې لپاره د خلکو ملاتړ پراخ کړي. د دې ادارې د پروګرامونو مرستيال سید محسن هاشمی آزادی رادیو ته د خپلو پروګرامونو په باب وویل:
کلیوالو خلکو لپاره د اقتصادي زمینو برابرول او ایت د بی سودا قرضو ارزه کول لمدارنګ مالولیت لرونکو خلکو ته د بی سودا قرضو ورکول کلیوالو خلکو ته مختلف ظرفیت سازی تر څو چاوي وکول شي د خپل منابعونه د خپل اقتصادي پیاوړتیا لپاره ترې استفاده وکړي.
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې یا اوچا ویلي په تیرو دریو کلونو کې په افغانستان کې له بیوزلۍ سره د مخ کسانو شمیر ونی وی سالینې ته لوړ شوی دی.
جوان
آزادی خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګولا وخت در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو.
آزادی رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام 0.15 چپا.
د خوست د باک لسوالی اوسیدونکو وای د دوی پسیمه کې په تیرو دوه لسیزو کې د جګړو لکبل د بیا رغونې کارونه نه دي شوي. دوی لوسنی او چارواکو غواړي چې د دې لسوالی ته پاملرنه وکړي. باک د خوست په شمال کې پرته سرحدي لسوالی د چډيري اوسیدونکو په کرنه او مالداري بوختي چوسیات په دې راپور کې وره.
د خوست په شمال کې د باک ولسوالۍ قومي مخاوره اوسیدونکو غوښتنه کوي چې حاکم نظام د پیاده سیمه کې د سړکونو د اوبو کانالونو خوندزیو او روغتونونو په برخه کې د بیا رغونې پروژې پلي کړي. دوی زیاتوي په وروستیو دوه لسیزو کې د دې سیمې خلک د جګړو او ناامنیو له کبله د ژوندانه له ډېریو اسانتیاو بې برخې پاتې شوي. د باک ولسوالۍ یو قومي مشر حاجي رحیمګل آزادۍ راډیو ته وویل حکومت او ترڅنګ ملي او نړیوال مرستندویه بنسټونه باید اوس مهال هغو سیمو ته لومړیتوب ورکړي چې کار نه دی پکې شوی.
دا چې موږ په باغ کې ډېرې ستونزې دي هغه موجودې دي. په دشلو کلو دوره کې مخکې جنګونه وو او کار ته زمینه نه وه برابره چې د خلکو کار کړه و. سرک ته ضرورت ده، بندو ته ضرورت ده، مکتبو ته ضرورت ده. نو دلته اوس خلک غوړي چې کور وشي ځکه چې اوس امن ده، امنیت ده. بعضې موږ شاړې ځمکې دي غو دپاره د اوبو رسیدګي کنالونه یې نشته.
د باک ولسوالۍ د پوهنې د برخې اوږده سابقه لري او لسیزې وړاندې د خوست په کچه درېیمه لسه په یاده ولسوالۍ کې جوړه شوې. خو اوس په دې برخه کې هم وروسته پاتې شوې ده. د باک د کوټکیو د سیمې اوسیدونکی شاخان وایي
د غرغښو د څړبن سي د باک درېمه لسه د تروسه پورې تقریبا په زرګونو شاګردانو په چپرو کې کې نه د تدریس وتکونه نه لري. مسلکي استادانو ته اړتیا ده، هله مدادو چې د مسلکي استادانو توګه ورل شي.
د باک ولسوالۍ ډېری اوسیدونکي هم په کرنه او مالداري بوختي او ښه حاصل خیز ځمکه لري. خصوصا زیاده چې ډېری ځمکه یې للمي دي او دوامدار اوبه نه لري. د مانی کلی اوسیدونکي نوروري وویل
تویون لرو، خوړونه لرو، ذخیره غوړو مونږ چې کله ذخیره اوبه مونږ ډیم مثلا جوړ شو نو دا منطقه خړو بکیږي. باک ښه حاصل خیز منځکه لري، ښه فصلونه کوي چې اوبه ولرو نو مونږ دا زمیدار طبقه چې دا په مخ تللی شي.
بلور د باک ولسوالۍ سیمه ایز چارواکي د خلکو ستونزې او غوښتنې پر ځای بولي او وایي دا مسلې په رسمي ډول د ولسوالۍ لخوا او همدارنګه په عملي ډول د قومي مشرانو او عالمانو په واسطه تر چارواکو رسولي دي. د باک ولسوال مولوي لطیف الرحمن نظامي وویل
مجموع کې داسې ولسوالۍ د جمعه په جمهوریت په وخت کې مخکینی نظام کې له خلکو رسیدګي نه شوکړه، لسرسای نه لرو، سودو طرفه جنگونه وو. نو اوس هر څوک رسیدګي کړی شوغړو د خلکو نه کوشش دغه د هر رسنې نه د موږ پیغام د دې مشرانو ته ورسوي. د هر پخلنې ریاست چې کوم ریاست چې اقتصاد ریاست وي، زراعت ریاست وي، د ستونزو زموږ د حل لپاره کمیټې لګېلې، مشرانو لګېلې، شریکړې دي، وګړو دغه چې د خلکو ته خدمت وشي.
د یادونه ورده د خو ځینی ولسوالۍ لکه باک، تریزی، صبری، قلندر او د مساخیل او سپیر ولسوالۍ یو شمېر سیمې په تیرو دوه لسیزو کې د ناامنیو او جګړو له کبله له بیا رغونې او نورو پرمختګونو بې برخې پاتې شوي او خلک یې له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي.
اوس په پاس ویل کې هلمند ورشو. په هلمند کې په وروستۍ څو میاشتو کې ولسی شخړې زیاتې شوې دي. وروستۍ دوه خپلمنځي شخړې چې د دغه ولایت پاسنګین او نورزاد لوسولیو کې رامنځته شوې دي، پر مهال دوه کسان وژل شوي او څوارلس نور ټپیان شوي دي. د دغه ولایت اوسیدونکي د ولسی شخړو د زیاتوالي لاملونه بیکاري، وچکالي او اقتصادي ستونزې یادوي. جو زیات په دې راپور کې
په تیرو څو میاشتو کې د هلمند په باباجي، سنگین، مارجي او نوزاد ولسوالیو کې د ولسي خلکو ترمنځ خپلمنځي نښتې رامنځته سوي چې له امله یې دوه کسان مړه او یو شنور ټپیان سوي. دغه پیښې تر ډیره د کلیوالو او آن یو شمیرې د کورنیو د غړو ترمنځ رامنځته سوي. له دې جملې وروستۍ یوه پیښه د ناوې ولسوالۍ په ناقلینو سیمو کې د دوو وړونو ترمنځ رامنځته سوه چې له امله یې دواړه په ټپي حالت کې روغتون ته انتقال سوه او یوه یې په روغتون کې ساه ورکړه. تر دې مخکې د دې ولایت په نوزاد ولسوالۍ کې د کرنیزو ځمکو او اوبو پر سر د دوو کورنیو ترمنځ په خپل منځین شته کې څوارلس کسان ټپیان سوي وو. د هلمند اوسیدونکي په دغه ولایت کې د ولسي شخړو د زیاتوالي لاملونه بیکاري، وچکالي او اقتصادي ستونزې یادوي. د عبدالخالق په نوم د دې ولسوالۍ اوسیدونکي ازادي راډیو ته وویل دغه ډول پیښې تر ډیره د ځمکو او د اوبو د ویش پر سر رامنځته کیږي.
باید حکومت د خلکو لپاره د اوبو زمینه برابره کړي، هر څه خپل نوبت وروشي، خپل وخت وروشي، چې په دغه وخت کې د دې خانوبت کې په دغه وخت کې د خانوبت څوک نه جنگ کوي، نه جنجال کوي او نه به همدغه مشکل سره مخ شي.
د غمی په نوم د مرکز لشکرګاه اوسیدونکي بیا د دې ډول پیښو لامل بیکاري او اقتصادي ستونزې یادوي. نوموړی د طالبانو له حکومت څخه د دې ډول پیښو د مخنیوي غوښتنه کوي.
کاروبار او شی نشته اوس پیلن، معنا دغه د خلک کار او شی وکړي، دا ټول شیان چې دي دغه دغه څه نشته او دغه څه کیږي. دا خو نو وبم نشته، وچکالی هم دي. دولت ته موږ دا دغه لوروشي مقصد دولت د خلکو ته وکړو شی پیدا کی.
په ورته وخت کې د طالبانو د حکومت د هلمند د اطلاعات او فرهنګ ریاست مرستیال مولوی محمد قاسم ریاض که څه هم د وروستیو خپلمنځي ولسی شخړو دقیق ارقام نه یادوي، خو وایي چې د دې ډول شخړو د هواري لپاره په ولایتي کچه یو کمیټه ټاکلې.
هلمند ولایت مقام د نورو ادارات سره همغږي او په صلاحیت لوړ پړی او باندې پوزه پلاوي جوړ کړی دی چې معمولا دغه سی پیچلې شخړې چې هغه و دغه پلاوي سپارل کیږي. لکه څنګه چې تاسو په جریان کې اوس څو ورځې وړاندې د ناوې ولسوالۍ کې داسې ستونزې پیښې شوې وه چې بیا هم دغه پلاوي رسیدګي ورته وکړه، او که احیانا داسې پیښې شي چې په هغه باندې هم حل نه شي نو بیا شرعي محاکم چې دي هغه د دې لپاره.
په تیر شاوخوا یوه کال کې چې طالبان یو ځل بیا پر افغانستان واکمن شوي، خلک شکایت کوي چې د بیروزګاری ستونزه زیاته شوي او ورسره سم په یو شمېر ولایتونو کې د جنایي جرمونو ګراف هم لوړ شوی.
آزادی رادیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس په د اوکراین کړکیچ دور شو. روسي ځواکونو نن یو ځل بیا د اوکراین په جنوب کې پر میکولاف سیمې هوایي بریدونه کړي دي. د اوکراین پوځ ویلي روسي دغه بریدونه د کاماکازي یا انتحاري بیپلوټ الوتکو په وسیله کړي دي. اوکراینی چارواکو ادعا کړي چې د روسیې لخوا کارول شوې دغه ډرون الوتکه ایرانۍ ده. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګه پرې راپور لري. تفصیل یې له اسدالله الدین اورو.
له یوې اونۍ ډېره موده وشوه چې روسي پوځیان د اوکراین پر بیلابیلو سیمو پرله پسې هوایي بریدونه کوي. د اوکراین پوځ وایي دغو بریدونو د دغه هیواد د برېښنا یوه په درېیمه برخه سټېشنونه ویجاړ کړي او پر څه باندې زرو ښارونو، ښارګوټو او کلیو باندې برېښنا پرې شوې ده. د اوکراین په جنوب کې د دغه هیواد د پوځ قومنداني ویلي د تېرې شپې پر مهال د روسي پوځیانو دولس بېپیلوټه الوتکې غورځولي هم دي. د پاوز د قومندانۍ په خبر پاڼه کې راغلی چې یو لس بې پیلوټه الوتکې د هوایي دفاع ځواکونو او یوه هغه د اوکراین د ملي ګارد لخوا پرزول شوې ده. د روسي هوایي بریدونو پرون هم په کیف کې یو برېښنا کوټ په نخښه کړ چې درې کسان پکې ووژل شول. پر کیف سربیره تیر ورځ په خارکیف او دنیپرو ښارونو کې هم د انرژي زیربناوې په نخښه شوې. د اوکراین ولسمشر ولودمیر زلنسکي پرون په خپل شپنې وینا کې وویل د روسي هوایي بریدونو په تیر یو اونۍ کې دغه هیواد 1.5% برېښنا کوټونه ویجاړ کړي دي. د اوکراین د بیړنیو خدمتونو ادارې ویلي دا مهال د دغه هیواد 1.2 کلی برېښنا نه لري. زلنسکي ویلي دا چې روسیا په جګړه کې له ایراني بې پیلوټه انتحاري الوتکو ګټه اخلي دا د ده په ټکو دا معنا ورکوي چې د روسیې پوځي صنعت چې میلیاردونه ډالر پرې لګول شوي له ماتې سره مخامخ دی. ایران بیا دا رد کړی چې ګواکې دوی د روسیې ته کامیکازه الوتکې ورکړي وي. کرملین هم د دغو الوتکو د کارونې په تړاو بې خبري ښودلې ده. د بریتانیا استخباراتو بیا د اکتوبر په 13 وویل هغه بې پیلوټه الوتکې چې روسي ځواکونه یې کاروي ایرانۍ دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم تر دې یوه ورځ وړاندې وویل ارزونو یې ښودلې چې پر کیف هوایي برید کې ایرانۍ بې پیلوټه الوتکې کارول شوې دي. د سپینې ماڼۍ ویاندې کارین جین پیری د ایران دا خبرې دروغ بللې چې ګواکې د دوی الوتکې د اوکراین په جګړه کې نه کارول کیږي. پر اوکراین تر دغو هوایي بریدونو وروسته د ناټو سرمنشي ینس سټولتنبرګ ویلي متحدان به یې راتلونکو ورځو کې اوکراین ته د هوایي دفاع سیستمونه ولیږي.
له خبرونو ور اخوا
اوس هم نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه لرو.
پروجیکټ سندیکیټ آنلاین مجلې په افغانستان کې د شذو په اړه یو مقاله خپره کړې چې لیکوال یې د برتانیا په خوانی صدر اعظم ګوردن براون دی. په مقاله کې راغلی چې پرون د کابل پوهنتون له لیلیه څخه د یو شمیر محصلینو د استلو پر ضد محصلینو د دغه تحصیلي بنسټ پر ضد په شعارونو اعتراضونه پیل کړل. وروسته راغلی چې باید ډیر کار وسی چې افغان شذې او نجونې چې د خپلو حقونو لپاره مبارزه کوي خپل حقونه ترلاسه کړي. د خبرونې په وینا افغان جون یو شزی دا محل لتاو تریخوالی سره مخامخ دی او د ټولو مرستې ته اړتیا لري. د برتانیا په خوانی صدر اعظم ګوردن براون لیکلی چې دا د هر چا دنده او مسولیت دی چې د دغو شزو اړتیاو ته ځواب ووایي. یو شمیر محصلینو پرون ادعا وکړه چې د ځینو محصلینو له مسمومېدو وروسته په تیرو څو ورځو کې د کابل پوهنتون له لیلیې څخه څه باندې 500 ښځینه محصلانې ایستل سوي دي. د لیلا بسیم په نوم یوې ایستل سوې محصلې ازادي راډیو ته وویل چې طالب ځواکونو د سه شنبې په ورځ د دوی اعتراض ودراوه او حتی د دوی په منځ کې د ځانمرګ برید د خطر خبرداری هم ورکړ. ګارډین ورځپاڼې د طالبانو لخوا د یو افغان همجنس پاس پر وژل کېدو تمرکز کړی دی. د ورځپاڼې په وینا د حامد صبوري مړینه د ال جی بی ټی کیو په نامه د همجنس بازانو دوه جنسي او ترانس جنډر ډلو پر وړاندې د بریدونو وروستۍ څپه ده. د صبوري د کورنۍ له قوله ویل سوي چې په اګست میاشت کې د کابل په یو پوسته کې دی ونیول سو او له درې ورځې شکنجې وروسته ووژل سو. ورځپاڼې دا نه دي ویلي چې طالبانو په دې اړه څه ویلي. د حامد صبوري ملګری ګارډین ته ویلي چې طالبانو حامد وژلی او د هغه ویډیو یې کورنۍ ته استولې ده. د صبوري ورور دا خبره تایید کړې چې د حامد صبوري کورنۍ په کابل کې خپل دوه کورونه خرڅ کړي او ترکیه ته کډه شوي دي. د ورځپاڼې په وینا په افغانستان کې د شذو ترڅنګ څو نورې ډلې هم د طالبانو له ګواښ سره مخامخ دي چې یوای هم جنس بازان دي چې د طالبانو په باور د ژوند حق نه لري.
اوس په اوروزکان ته ورشو. په داسې حال کې چې په اوروزکان کې د پخوا پرتله لوږه او بېوزلي زیاته شوي خو د ژمي په پیلېدو خلک نور هم اندېښمن شوي دي. یو شمېر دغه کسانو ازادي راډیو ته وویل چې د ژمي لپاره خوراکي او نور توکي نه لري. دوی د طالبانو له حکومت او نړیوالو مرستندویو ادارو غواړي چې د ژمي لپاره ورسره مرستې وکړي. جزئیات په دې راپور کې.
له هغه رئیس چې طالبانو کابل نیولې دی په افغانستان کې د ډیرو افغانانو ژوند بدل سوی دی. خوراکي توکي لږ دي. په لکونه کسان چې مخکې پر دندو اوس بیکاره سوی دي او ورسره د توکو قیمتونه هم څو چند
لوړسوي
دي. د اوروزګان ولایت مرکز ترینکوټ اوسیدونکي ده وایي را روان ژمي ته سخت اندېښمنه ده. دا وای اوس لا د خوراک لپاره څه نه لري. نور روان ژمی به څنګه تیروي؟ د دې په خبره چې یوازنۍ تکیه پر خیریه موسساتو ده.
د پدا دوبي کې موږ دوه نشې نه برابر ولې د کسانان را خبر دي کسان خدای بستم یش ما شواله وخړه شولم د مرتیا په ولا کو تا کسانان خبر دي نو بزه زمي چیر په ډوډۍ په دغه تیر کم چې خپل اولادونه په وچه ډوډۍ مارکم نو خو نه کیږي نو ولې نه يم دغه چې بټ نه غواړي وړه نه غواړي بل شي نه غواړي اشپزي او کته د چا په یاد څوک کوي چې دغه کې
درڅلويشت کله نه غولي د خپل نړیدلې کور مخې ته ناست دي او تر سترګو یې وشکې روانې دي او پر زړه یې بېشمېره غمونه پراته دي ځکه د کورنۍ څو تنه یې د جګړو پر مهال له لاسه ورکړي دي دته چې د نونس کسیزې کورنۍ سرپرستي ورغاړې ده وایي په کور کې د خوراک هیڅ هم نه لري خو وایي حیران پاتې دي چې روان ژمی به څنګه تیروي دی وایي اوس یوازې ژړا ورپاتې ده او نورې هیڅ له وسه نه دي پوره دا وچکالی بی وزلی بیکاری او جګړه ځپلی هر یو جلا جلا دردونکی داستان لري د سردار ولی په نوم یو بل کس چې د اروزګان ولایت مرکز ترینکوټ ښار اړوند د کلم کاریز اوسیدونکي دي نن سهار په دې نیت له کوره وتلی چې ګونجي څوک په کارڅ پیسې ورکړي
وفرام ځای نه لرم دامه په کلم کاریز بس د نن شپې وړسته نور نسته یا د نن شپې وړسته اوس هم راوتلی یم بس د سلام شي چې خالي یو وړله نه لرم نه به نور څه شي ته خبره ری وه لاړم په هلمند کې مې نیه شوه دغه چې نن د دین دوام کوي دغه په ما داسې کې راخوړلې ده چې دې یزي ورکه وکړم داسې کې په دغه هم نه رارسي
بېوزلي او د افغانانو ټول اقتصاد د طالبانو په بیا وقمنېدو سره وپرځېد او نړیوالو د افغانستان شتمني کنګال کړه وایي خوندي کوي
دا چې ورځې راغلې دي لسې مې لازوې په ولکه پیدا کړې یا لاجې ما جدولو ته خیر ورکړي کښېنم
د بیبي شیرینې بیا څلور زامن د تیرو جګړو پر مهال وژل سوي او اوس د څوارلسنه کورنۍ سرپرستي ورغاړي ده خو د دې بیا ژمی بیخي په یاد هم نه دي وایي اوس د خپلې کورنۍ په ساتنې پورې حیران پاتې ده
په یاد ساتله لرم بیا د ماښام لرم زه یې دغه په ډنبر ناسته یم کومک نه راسره کوي دا قدر کې پیدا کوم وې سم مې خورم همدغه شي حال مې دی بهاله هم د اده سپېل هلته پریږدي زما ته سپېل بتانه
د چ په اوسنی موسم کې خلک دا ډول ژوند لري نو روښانه خبره ده چې را روان ژمی به د دې لپاره ډیر خطرناک وي ملګرو ملتونو په خپل تازه یو راپور کې ویلي دي چې را روان ژمی د افغانانو لپاره ډیر خطرناک دی ځکه دوی ویلي دي چې په دغه هیواد کې په میلیونو افغانان د لوږې سره مخامخ دي او پر نړۍ یې د دغه خلکو سره د مرستې غږ کړی دی
ستاسو له پیغامونو
زمانو متفق ده کنه ولایت سره خبرې کوم تا 15 شپږ میاشتې مکیږي چې ما پاسپورت لپاره سبتنام کړی ده تر اوسه هیڅ لار نشته ده
زه عزت لا پتمنم د کابل څخه سره په تماس کیم د پاسپورت د نیوی رئیس څخه مهله ده چې د کمیشن کاران چې په پاسپورت ریاست کې کار کوي د غدیبان کې او د خلکو کارونو د ژر تر ژر خلاصي ځکه خلک مریضان لري او تجاران دي تجارتونه کوي او نور داسې موزاتی چاغی واز د پاسپورت لاره حل کیږي
وحید الله خپلم د کابل ولایت څخه د موږ وختنه د پاسپورت لنه ویره څخه دا چې کډیر څنګه کوي هداخل د جمهوریت په وخت کې د پاسپورت د رئیس جنرال صبور په اندازه باندې پاسپورت ول بیرته ځکه هغه پدری یا څلور ورځې کې پاسپورت سپارلو
سلامونه د ازادي رادیو ټولو قدرمنو اوریدونکو او همکارانو ته وایم بس په دې هله چې خبا یاست امین الله افغان ما د ننګرهار ولایت څخه دلته چې دا کمی مرستې راځي د نړیوالو موسسو له خوا نه دغه مرستې چې دی مستحق خلکو ته نشمې نن نه ورسیږي
زما محمد خان افغان د هلمند ولایت کچکی ولسوالۍ چې تاسو ته پیغام پرېږدم په دې هیله چې زما پیغام نشر کې زما د اسلامي امارات مسلمان څخه خواهش دی چې د زما په کچکی ولسوالۍ کې دا شنابات کله ورته وایي ودا کې د شبکې ډېر کمزور دي مخابراتي شبکې ډېر کمزور دي نو انګر سره نیټ خو در سره کار نه کوي او د زنګ لپاره پر لوړ ځای چې ونه درې کار ګر سره نه کوي
زه د هلمند ولایت باغران ولسوالۍ ستا سره په تماس کې یم زما دا هیله ده چې دا د باغران ولسوالۍ چې د سړکانم خراب دي او خدم نه لیدا شي د مشکلات سره مخ
ته مو پولیس والی کی خو تقریبا په دولت پولیس والی خو یو پای ولاړه ده روشن والا نور د غریبا نست کدا سی روشن یو غریبا پالیسی نو ډیر بخي خلک ډیر لدا ټیکنالو له شبکو سره ډیر مشکلات کی دي ټیکنالو به خصم کار نه کوي
سلامونه اونې کې هله د تدریج د ټولو همکارانو او ریدونکو ته وایم سمسور صفه هم د لغمان له څخه د ریاست پاسپورت کې چې کوم مشکلات کوم ستونزې وي د امارات چارواکو نه مده هله چې دا ژر تر ژره حل کړي او پاسپورت ریاست د هیوادوال پر مخ خلاص کړي ځکه چې هیوادوال ډیر په ستونزو مشکلاتو کې ډوب دي
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمې حال ووایي د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ شمیره ده 00420211421 شمیره بیا تکراروم 00420211421
د خبرونه دوی منی مایتر او رسیدو په دې برخه کې درته د زهرو کاروان پروګرام لرو خو تر هغه وړاندې ورزول لنډو خبرونه ته